سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې 9 بجې دي د خبري خبرونه ته مو ز فرید سیال د تایرو شان د تخنیکی چارو په سمبلخت هر کله کو خبرونه په خبرونو پیلو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه هیواد د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلیل عباس چلنی د افغانستان لپاره د واشنگتن ځنګړی استازي ټامبي سره د افغانستان لپاره موضوع خبرې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په ویلامې کې ویلي چې په دې کتنې کې چلنی د افغانانو د سوکالۍ او پرمختیا د ملاتړ لپاره د ګډو چلندونو پر اهمیت ټینګار کړی دی. همدارنګ د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ چې د سیمې څلور هیوادونو ته سفر پیل کړی دی، پرون په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف درانی سره هم کتلی دی. آصف درانی پر خپل شبکې افغاني ټویټر له ټام ویسټ سره د کتنې خبر ورکړی او لیکلی دی چې دواړو خواوو د افغانستان پر بیلابیلو مسایلو خبرې کړي دي. کړي دی ویسټ پر خپل ایکس لیکلی چې سیمې ته د دوشنبه پوره سفر پیل کړی او د دې لس ورځني سفر په لړ کې به پاکستان، متحده عرب امارات، قطر او سعودي عربستان ته لاړ شي. د طالبانو د حکومت ویان سبی الله مجاهد د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار هغه ادعا ورت کړی دی چې ویلي و امریکا له طالبانو د ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنې چټکې کړي او د دوی حکومت یو فهرست هم سپارلی دی. مجاهد نن پر خپل شبکې افغاني ټویټر لیکي د ښاغلي حکمتیار خبرې حقیقت نه لري او د دوی حکومت له هیچا سره د ټول شموله حکومت د جوړېدو ژمنه نه ده کړې. تر دې مخکې د افغانستان ځینو کورنیو رسنیو د افغانستان د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار له قول راپور کړی و چې امریکا له طالبانو د ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنې چټکې کړي او یو فهرست هم ورته سپارلی دی. د ښاغلي حکمتیار له خولې همدارنګه ویل شوي چې امریکا د طالبانو حکومت خبرداری ورکړی چې شرایط ونه منل شي د دوی د مخالفانو ملاتړ به پیل کړي. د څرګندونې داسې وخت کېږي چې په روسیې کې په روسیا، تاجکستان، اتریش او نورو هیوادونو کې د طالبانو د سیاسي مخالفانو غونډې جوړې شوې. خپل امریکایي چارواکو د ګلبدین حکمتیار د دې لپاره تفسیر نه ده کړی، خو تر دې مخکې امریکایي چارواکو په افغانستان کې د افغانانو ترمنځ په خبرو ټینګار کړی خو ویلي دي د طالبانو د حکومت په وړاندې د کوم وسلوال مخالفت ننګه نه کوي. د هند بهرنیو چارو وزارت په نوی ډیلی کې د افغانستان د سفارت چار ویلي دي چې د افغانستان د سفارت چارې په دې ډول روانې دي. د دغې وزارت ویاند پرون پنجشنبه په خپل نیوز کانفرنس کې وویل چې په نوی ډیلی کې د افغانستان سفارت ترڅنګ په ممبئی او حیدرآباد کې د افغانستان د قونسلګریو چارې هم په دې ډول روانې دي. هغه ویلي د افغانستان له بیرغ څخه څرګندېږي چې دغه ډیپلوماټیک مرکزونه د چا استازیتوب کوي او د دغو بنسټونو په باب د هند دریځ بدل شوی نه دی. د هند بهرنیو چارو وزارت ویان زیاته کړه چې د افغانستان سفارت د افغانستان د اسلامي جمهوریت استازیتوب کوي نه د طالبانو د نظام. د هند په ګډون د نړۍ هیڅ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې دی به په د ولسمشرۍ په راتلونکو ټاکنو کې بیا ځان کاندید کړي. په پام کې ده په دغه هیواد کې د ولسمشرۍ ټاکنې د 2024 کال د مارچ په میاشت کې ترسره شي. د روسیې دولتي خبري اژانس ستاس نن د پوتین نه په وینا راپور کړی دی چې ویلي دي دی به په دغه ټاکنو کې ځان کاندید کړي. ولادیمیر پوتین په کرملین کې هغه مراسمو ته د څرګندونې کړي چې په اوکراین کې د روسیې په جګړه کې جنګیالیو سرتیرو ته د درناوي په پار جوړه شوې وه او دغو سرتیرو ته د روسیې د اتلولۍ طلایي ستوري مډالونه ورکړل شول. او یونان او ترکیه پرون په خپلو اړیکو کې د کړکیچ کمول لپاره په لوړ سطح د مذاکراتو د بیا پیلېدو خبر ورکړی دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په تیرو شپږو کلونو کې د لومړي ځل لپاره اتن ته سفر وکړ. اردوغان د یونان له صدر اعظم سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې ویل د دواړو لورو ترمنځ هیڅ داسې ستونزه نشته چې د حل وړ نه وي. د ترکیه ولسمشر ویلي دوی په خپلو اړیکو کې نوره پراختیا او مثبت خوځښت غواړي. د کډوالۍ په اژیا سمندرګي کې د انرژۍ د اکتشافاتو او ځمکنۍ بشپړتیا پر سر د دواړو لورو ترمنځ له اوږدې مودې لانجې روانې دي. اردوغان له 2012 کال وروسته نومړی ځل دی چې اتن ته سفر کوي. اردوغان وړاندې د اژیا سمندرګي د حاکمیت د حق په باب د څه باندې 16 کلونو مخکې تړونونو په اړه شک څرګند کړی دی. د ترکیې یونان جنګیال الوتکې وخت نه وخت د دې سمندرګي پر لانجمن هوایي حریم په خپلو کې لانجې هم کوي. په افغانستان کې د 1402 تعلیمي کال په بشپړېدو سره د شپږم ټولګي یو شمېر فارغې نجونې وایي تر وروستۍ ازموینې وروسته د خوشحالۍ په ځای په سرو سترګو کورونو ته ستنې شوې دي. دوی وایي ډېرې ناهیلې دي او د طالبانو له حکومته غواړي چې د زده کړو د دوام اجازه ورکړي. طالبانو واک ته له ستنېدو وروسته له شپږم ټولګي یو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې. جزئیات په دې راپور کې اورو.
تر وروسته ازموینې وروسته د خوښۍ اوښ کې کدې ناهیلۍ په افغانستان کې د 1402 تعلیمي کال په بشپړېدو سره د شپږم ټولګیو یو شمېر نجونې فارغانې وایي چې د خوشحالۍ په ځای په سرو سترګو کورونو ته ستنې شوې دي.
ما امتحانای روزهای اخیر ما را بسیار به استرس پیش بردیم و بسیار گریان میکردیم که ما راه تحصیل برای دختران باز نیست.
دا تازه لش بگم تولگی فارغ شوی د کابل اوسیدون که کائنات دا. کائنات وایی د طالبان حکومت د بندیز لامل نور نشی کولای چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. نوموړی ازادي رادیو ته وویل
ما امتحانای روزهای اخیر ما را بسیار به
موږ د ازموینو وروستۍ ورځ ډېرې په سختۍ او استرس تیر کړی. ټول ژړل چې نورې زده کړې نشو کولی، خو بیا هم ښوونکو موږ ته زړه او تسلي راکوله چې کیدای شي هم ټولګۍ پیل کړي. موږ هر یوې غوښتل چې انجینیرانې، ډاکټرې او قاضیانې شو او وطن ته خدمت وکړو.
انجینیر شدن، دکتر شدن، قاضی شدن و خدمت به وطن بود.
کائنات وایی هیله درلوده چې ډاکټر شي او په خبره یې خپل جګړه ځپلي هیواد ته خدمت وکړي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنې دو وروسته پر نجونو له شپږم ټولګي پورته زده کړې بندې کړې. د کابل د یو ښوونځي ښوونکې فاطمه صدیق وایي چې د خپلو نجونو زده کوونکو دې ناهیلي حالت چې نور نشي کولای خپلو زده کړو ته دوام ورکړي ډېره ځورولې ده.
برما واقعا جای بسیار ناامیدي جای
زما لپاره دا ډېره د مایوسۍ او ناامیدۍ خبره ده چې زموږ ځینې زده کوونکي دا دوه کاله نشي کولای خپلو زده کړو ته دوام ورکړي او په سرو سترګو له موږ څخه خدای پاماني اخلي. زه خپله یوه مور یم چې درې لوڼې مې ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري. امتحان نو ټولو په ډېر تشویش پای ته ورسول. زه شاید یم چې زما د زده کوونکو پر سترګو کې ډېره ناهیلۍ وه، ځکه مې خپلو زده کوونکو ته ډاډ ورکړو چې دوه کاله وشول د حکومت یوه وعده هم عملي نه شوه.
خدماک بې اندازه امیدواری بتن در حالتی که دو سال شد که یک وعده حکومت عملی نشد.
پرون د افغانستان په سړو سیمو کې د تعلیمي کال وروستۍ ازموینې واخیستل شوې. لش پدم ټولګي فارغې شوې نجونې زده کوونکې او ښوونکې یې د طالبانو له حکومت غواړي چې پر دوی لګول شوي د زده کړو بندیز لري کړي. موږ په دې اړه د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد وپوښت، خو ځواب یې رانه کړ. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي د پنجشنبې په ورځ یوې غونډې ته د ښوونځیو بند پاتې کېدل د خلکو او طالبانو د حکومت ترمنځ د واټن رامنځته کېدو لوی عامل وباله او د خلکو نارضایتي ته د رسیدلو لپاره یې د دغه بندیز په لرې کېدو ټینګار وکړ. نوموړي وویل په مسؤلینو غږ کوي چې د علم دروازې د ملک د ځوان نسل په مخ پرانیزي. شیر محمد عباس ستانکزي مخکې تر دې هم ورته څرګندونه کړې دي. د طالبانو حکومت د تیر په دسمبر میاشت کې، یعنی یو کال مخکې، نجونې په پوهنتونونو کې هم له لوړو زده کړو راوګرځولې. د دوی د تصمیمونو او پر ښځو او نجونو د کار د ممنوعیت په ګډون نورو بندیزونو په کور دننه او بهر ګڼ غبرګونونه راپارولي، خو د طالبانو حکومت تر اوسه خپلې دا پرېکړې نه دي بدلې کړې.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان مخکنی ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې پاکستان او ایران د سیاسي او اقتصادي ستونزو له امله له خپلو هیوادونو د افغان کډوالو د ویستلو لړۍ پیل کړې ده. نوموړي د هم ویلي چې اوسمهال افغانستان ته د نړیوالې ټولنې پام په بېساري ډول کم شوی او اوس موږ د سومالی په صف کې ولاړ یو. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې له پاکستان او ایرانه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده، مخکینی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان په زور د کډوالو د ستنولو په بهیر سختې نیوکې کړې. محمد اشرف غنی د کډوالو په زور ستنول ظالمانه او د نړیوالو اصولو خلاف بللي او عمران خان بیا ویلي چې دا کړنه به د پاکستان په اړه افغانانو کې منفي احساسات پیدا کړي او د کابل او اسلام آباد ترمنځ اوږدمهاله اړیکې به خرابې کړي. د افغانستان مخکینی ولسمشر د ژوند لار په نوم د پوډ کاستونو د یوې نوې پیل شوې لړۍ په لومړۍ خبرونه کې چې تازه د هغه پر اکسپان خبره شوې ویلي چې پاکستان او ایران د سیاسي او اقتصادي ستونزو له امله له خپلو هیوادونو د افغان کډوالو د شړلو لړۍ پیل کړې. ښاغلی غنی ویلي،
نن افغانستان ته د بینالمللي ټولنې مینه او پام بے حد لگتا، موږ اوس د سومالیا په صف کې یو.
نوموړي ویلي چې نړیواله ټولنې د کډوالو د اخراج په برخه کې په پاکستان او ایران فشارونه نه دي راوستي، خو ښاغلی غنی ټینګار کړی چې افغانستان باید د ګاونډیو هیوادونو د سیاسي فشار د پای ته رسولو لپاره د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو شرایط برابر کړي. ښاغلی غنی دغه شان ویلي چې د دغو کډوالو د ستونزو د حل لپاره باید افغانستان په کال کې 9% اقتصادي وده ولري. که څه هم نوموړي د افغانستان اقتصادي ودې ته خوشبیني ښودلې، خو ویلي دي چې په افغانستان کې د طالبانو نظام مشروع نه دی او له همدې امله افغانستان اوسمهال په بیلابیلو برخو کې شاتګ کړی. هغه وویل په افغانستان کې د پاسپورتونو پراخې غوښتنې ښیي چې خلک د راتلونکي په اړه ناهیلي دي او د ښځو پر زده کړو بندیز له افغانستان څخه د کډوالۍ نوې څپې ته لاره هواره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي توماس ویست په مشرۍ یو پلاوي د کډوالو د ستونزو په اړه پاکستان ته سفر کړی او د دې هیواد د بیلابیلو چارواکو سره یې په خبرو کې له افغان کډوالو سره د پاکستان په مرسته ټینګار کړی. په همدې حال کې د پاکستان پخوانی صدراعظم عمران خان په یو اعلامیه کې چې د هغه په اکسپان خبره شوې ویلي چې د 1.5 میلیون کډوالو ساتل د داسې یو هیواد لپاره چې 250 میلیونه نفوس لري دروند بار نه دی. خان چې دا مهال په زندان کې دی په دې اعلامیه کې ویلي هغه کسان چې د جنگ او نورو ستونزو له امله کډوالۍ ته اړ شوي له هغوی سره ښه چلند او درناوی پر موږ فرض دی. نوموړي ویلي چې پاکستان ته د یوې خوندي راتلونکي لپاره اړینه ده چې دغه هیواد خپلو ګاونډیو سره ښې اړیکې ولري. پاکستان د تیر نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته له دې هیواده د بې اسناد افغان کډوالو د ویستلو لړۍ پیل کړې. د راپورونو پر بنسټ تر دې دمه له 4 لکه ډیر افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي. د افغانستان بل ګاونډي ایران هم په وروستیو کې د بې اسناد افغان کډوالو ایستل پیل کړي. یو شمیر افغانان چې تازه له پاکستان او ایران افغانستان ته ستانه شوي وایي په داسې حال کې چې ژمی پیل شوی په خپل هیواد کې د کار او روزګار د نه موجودیت له امله له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ دي. له پاکستانه تازه ستون شوی محمد الله ازادي راډیو ته وویل
د سخت یخنی سره مخامخ یو. کور کې مو د سوځېدلو لپاره نه لرګي شته نه ګیس څخه استفاده کولو شو، ولې چې بیکاری له وجې څه نه لرو، پیسې نه لرو. نو لرګي په هغه رقم باندې قیمت دی او ګیس هم په هغه رقم باندې قیمت دی او په دې برخه کې تر اوسه پورې موږ سره نه چا کوم کومک کړی دی نه موږ ته د چا پام دی.
له ایران هم یو ستون شوی افغان کډوال ورته څرګندونې وکړي. حسیب الله الکوزی ازادي راډیو ته وویل
دلته چې اوس خپل هیواد ته راغلی یم، دلته کار نشته، زمای هم د ژوند ډیر سخت دیږي او ټول هیوادوال د بیکاری له وجې نور هیوادو ته تښتي او نور هیوادو کې هم ناسم چلند سره کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې ګڼو نړیوالو بنسټونو هم ویلي چې د ژمي په درشل کې ستانه شوي افغان کډوال په کور دننه له سختو ننګونو سره مخ دي او لاسنیوي ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام WFP 100 ورځې وړاندې ویلي وو چې افغانستان ته د ستنېدونکو افغانانو له ډلې په هر 3 کسانو کې یو له هم نه پوهیږي چې د راتلونکي وخت لپاره خواړه له کومه کړي.
د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم په دې خبرونه کې مې ادبي آثار او ته د جایزې د ورکړې پاړه د استاد منل نظر خسته
دا یو غټ مسولیت دی. نو جایزه ورکول د ساده خبره هم نه ده.
یوی افغانی په سویډنی ژبه ناول لیکلی چې په روسیو کې په ستا کوهلم کې چاپ شو.
ما کتاب اوسو میاشت کې ما خلاص کړی و، مګر دا پروسه د چاپېدو چې وه د کتاب لیکلو نه اوږده پروسه وه.
شعر لرو.
ما له مرګ وروسته هم امید ستا د دیدن لاره، سترګې مې دا ستا لپاره یاره رڼې پرېښودې.
د اسماد اخیستن کتاب ځوان لیکوال عطا الله جواب لوسته.
د رسول همزتوب کمال داده چې کیسې خپلې کوي خو تا ته پکې ځان ښکاری.
نور مطالب هم لرو که د خبرونې تر اخیره را سره ملو. د د ادبی جایزو په اړه د اکرم عثمان د ادبی جایزې د سیالۍ لپاره لنډه کیسه راغونډی شي. د فردا کلوب له لوري د اکرم عثمان د ادبی خدمات په خاطر د نوموړي په نوم د څلورم کال په مخه کیسو ته جایزې ورکول کیږي. اکرم عثمان چې په حقوقو کې د ډاکټري سند درلود، و کال مخکې د 90 کلونو په عمر په سویډن کې وفات شو. د ښاغلي عثمان د لنډو کیسو درې ټولګې چاپ شوې دي، دوه یې ناولونه خپاره شوې دي او یو شمېر څېړنیز آثار لري. د دوی ځینې کیسې په سویډني، جرمني او روسي ژبو هم ژباړل شوې دي. د اکرم عثمان د جایزې مدیریت ټولو داستان لیکونکو ته په افغانستان کې دننه او له افغانستانه بهر په یو پیغام کې چې د خواله رسنیو له لارې خپور کړی دی خبر ورکوي چې د خپلو دوو لنډو کیسو له ورلېږلو سره په دغه ادبي جایزه کې ګډون وکړي. کومې کیسې چې د دې سیالۍ لپاره استول کیږي، له هغوی څخه به درې کیسو ته لومړۍ، دوهمه او درېیمه جایزه ورکړل شي. کومې کیسې چې دا جایزه ګټي، هغه بیا وروسته په سویډني ژبه ژباړل کیږي او د کتاب په بڼه چاپیږي. د اکرم عثمان د جایزې شرایط د هغه اعلان له مخې چې له ازادي راډیو سره یې هم شریک کړی دی، دا دی چې داستان باید د جنوري تر 1 دېرشمې، چې تر 2 میاشتو لنډ وخت ورته پاتې دی، واستول شي. دا کیسې باید په پښتو او دري ژبو وي. کیسې باید په کمپیوټر کې په ورلډ کې لیکل شوي وي. دوی خپل ایمیل ادرس هم په خواله رسنیو کې لیکلی دی. د دې جایزې د ورکړې پلاوی له لیکواله غواړي چې له کیسې سره دي خپل نوم، تخلص، د سشیدو ځای، د استوګنې اوسنی ځای، زده کړې، چاپي آثار او د ټیلیفون شمیره هم ولیکي. د داستانونو د نویت په اړه په دې اعلان کې څه نه دی ویل شوي. د اکرم عثمان تر جایزې مخکې ټاکل شوی ده چې د کتاب د نړیوالې ورځې په مناسبت، چې د اپریل 23 ده، د زری کړکې اکاډمي له لوري د افغان لیکوالو کتابونو ته جایزې ورکړل شي. دا اکاډمي له 200 کلونو راهیسې ادبي جایزې پښتو، دري او ازبکي کتابونو ته ورکوي. همداراز د سیمې د ګډ فرهنګ د هیوادو غوره کتاب ته احساسي تقدیرنامه ورکوي. په دغو هیوادو کې د تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، پاکستان او هند آثار شامل دي. په پاکستان کې د میشتو پښتنو او بلوڅو آثار په افغاني آثارو کې شمیرل شوي دي. د زری کړکې اکاډمي په جوري پلاوي کې محب الله سخم، صدیق الله بدر، گلنور بهمن، رضا محمدی او مجیب مهرداد شامل دي. زری کړکې اکاډمي د استاد نجیب منلی په ابتکار جوړه شوې ده او تر اوسه د 50 لیکوالو آثارو ته جایزې ورکړې دي. په افغانستان کې د جایزو د ورکړې په برخه کې د لیکوالو د خوشي ترڅنګ انتقادونه هم ډېر کیږي. له ښاغلي منلی څخه به واورو چې زری کړکې اکاډمي په څه معیار کتابونو ته جایزه ورکوي.
یو معیار د ژبې کارواله دی. ژبه باید زمونږ د استادان لخوا معیاري ارزول شوي. دویم اصل چې مونږ په نظر کې نیولی دی، هغه دا دی چې موضوع باید نویوالی ولري. درېیم اصل یې د ځینو ارزښتونو په نظر کې نیول دي، چې هغه ارزښتونو کې زمونږ لپاره دیموکراسي مهمه ده، افغانیت مهم دی، وطن دوستي مهمه ده، بشري حقوق مهم دي. دا هغه ارزښتونه دي چې دا باید پکې په یو ډول باندې ساتل شوي وي، کپل شوي نه وي، او ښکلا ته باید ولري، چې ښکلا د ذوق خبره ده. هغه هم هر هیواد خپل د ښکلا کوم مشخص تعریف نه لري، یو تصویر لري چې هغه تصویر سره باید برابر وي.
دغه معیارونه چې تاسو دلته بیان کړل، دا په ورته وخت کې سخت معیارونه دي. سخت په دې معنا کېدای شي چې دوه درې کتابه تاسو ته په ګوتو درشي او ټول سره ورته وي، یو په یوه برخه کې بهتره وي، بل په بله برخه کې. نو بیا به انتخاب څرنګه کوي؟
نو دلته خبرو کړل چې ذوق هم پکې مطرح کیږي. زمونږ د جوري غړي اکثره د منل شوي نقادان دي، او څه چې داوی خوښ شي هغه مونږ په دې باور اخلو چې د یو عالی فلتر نه تر شوی اثر دی. طبیعي خبره ده چې په هر ارزه کې چې انتخاب کیږي، انتخاب په دې معنا ده چې تر ټولو غوره شی انتخاب شوی دی. زمونږ هدف دا دی چې هغه شی چې مونږ ورته جایزه ورکوو خپله په جایزه ارزي. د څه چې د دینه ارزښت زیات دي او مونږ ته په لاس نه راغلی، مګر دا شی په خپله چې د دومره بې ارزښت نه دی چې په جایزه ونه ارزي.
تر اوسه پورې داسې وخت راغلی دی چې تاسو جایزه اعلان کړې دي او وروسته تاسو فکر کړی دی چې کاشکې مو هغه بل کتاب ته جایزه ورکړې وای، تر دې خو هغه بهتره دی؟
دست ویل نشم فکر کوم چې زمونږ هر نقاد د دې ستونزې سره مخامخ کیږي. هغه کتاب چې ته په هغه خپل لاس ورغلی په ارزونه یې پې کېدی شي د ځان سره په خپل نظر باندې پښیمانه شوی وي، مګر په مجموع کې هغه جایزه چې مونږ ورکړي دي نه یوازې دا چې زمونږ پې پښیمانه نه یو، بلکې زمونږ نه وروسته هماغه لیکوال او هماغه کتابونه د نور هم خوښ شوي دي او نور هم جایزې ورکړي دي.
په دې شک نسته چې کله ناکله ځوانو لیکوالو یا شاعرانو ته جایزه ورکوي، کېدای شي چې نور ځوانان سه وګوري چې دغه شاعر یا دغه لیکوال جایزه اخیستل د هغوی پیروي وکي. فکر نه کوي چې د جایزې ورکړه په وخت کې ډیره حساسه ده، باید ډیر دقت وشي.
د جایزې ورکړه ډیره حساسه ده، ډیره مهمه ده، او طبي خبره ده چې موږ چې اثر ته جایزه ورکوو دا په دې معنی ده چې موږ دغه اثر ته د افغانستان د ادبیات د نمائندګۍ تصدیق ورکوو. یعنی د یو نقاد په صفت باندې مونږ دا منو چې دا اثر د افغانستان د ادبیاتو د خو ادبیاتو نمائندګي کولی شي، نو دا طبیعي خبره ده چې دا یو غټ مسؤلیت دی. نو جایزه ورکول داسې ساده خبره هم نه ده.
یعنی د جایزې د ورکړې په برخه کې په نړیواله سطحه حتی د نوبل د جایزې د ورکړې په برخه کې ډیر کله سي کله د ادبیاتو جایزه څوک واخلي وروسته راپورونه خپاره شي او انتقادونه وشي، نو نوبل چې دومره امکانات لري او خلکو ته جایزې ورکوي بیا هم انتقاد وړوي، نو د افغانستان غونډې ځای کې تر اوسه پورې چې کومې جایزې ورکړل شوي دي حتی د په دولتي سطحه باندې فکر نه کوي چې د جایزې په برخه کې ډېره بېغوري کېږي.
جایزې په برخه کې تر یو حده بېغوري کېږي، مګر بیا هم زه په دې باور یم چې څوک چې جایزې ورکوي هغوی د معیارونو په اساس جایزې ورکوي، نو بیا د جایزې ارزول اسانه کار دی.
که چیرې د افغانستان دولتي جایزو ته په تیره نیمه پیړۍ کې حتی په شپېته اویا کلونو کې وګورو، ځینې وختونو کې داسې خلکو هم جایزې اخیستې دي چې بیا هغوی هېڅ وخت هم په ټولنه کې په مطرح لیکوالو نه دي بدل شوي، نو دا بیا بېرته څوک دا شک کولی سي چې ډېر کله په افغان ټولنه کې جایزې د عالي معیارونو په اساس نه دي ورکړل شوي، د پېژندګلوي په حساب ورکړل شوي دي، او یا کله ناکله په ټولنه کې یو لیکوال په مختلفو علتونو له خاطره مطرح شي، یا له یو سیاسي ګوند سره وي، یا په حکومت کې د دوی خپلوان وي، او یا په حکومت کې مطرح وي یا نفوذ ولري. فکر نه کوي چې دغو کارونو هم په افغانستان کې د جایزو بهیر ته زیان رسولی دی په دغه موده کې؟
جایزو بهیر تر ډېره حده کله چې جایزې ورکول کېږي، جایزې یا د حکومت دخوانه ورکول کېږي، یا داسې غیر دولتي شونو دخوانه ورکول کېږي چې د بهرنیو هیوادونو نه امکانات اخلي، او اکثره دا جایزې مقطعي، یعنی دستوامدار شکل باندې چې پر راپسې څو کاله یوه جایزه ورکړل شي، غیر دولتي جایزونه نشته. د دولتي جایزو په ارزونه کې طبعا تر ډېره حده ملګرتیا او واسطه او دا شیان په نظر کې نیول کېږي، او فشارونه شته دی په ارزه کې دا کار شته. د همدې خاطر د زریکل کې د جایزې دپاره مونږ چا ته بلنه نه ورکوو چې خپل کتاب کاندید کړي، مونږ د دوستانو هیله کوو چې خپل کتابونه مونږ ته راولېږي، یا مونږ سره د خپل د خوښې کتابونه شریک کړي، مګر د کتاب د کاندیدولو هر چا ته ځکه نه ورکوو چې بیا کېدای شي په زموږ باندې فشار راوړل شي چې د پلاني کتاب باید حتما جایزه واخلي.
عادتا چې ما ورته کتلی دي په د افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې مختلفې جایزې وي، هغه کسان چې د ځان په شهرت پسې ډېر ګرځي هغوی هر وار ټکوي، یعنی ممکن هر چیرته خپل کتاب واستوي خپل شعر خپل داستان واستوي او هغه کسان چې شلیکل کوي هغه تر ډیره حده پوری محجوب انسانان وي حتی باغ خپل ششي هم شک کوي چې کېدای شي ډیر عالی بنوي او هغه انسان چې خپل شی باندې ډاډه وي طبي خبره چې هغه ششی هم نوي څرنګه
دا خبره شته نو همدغه علت دی چې مونږ نه غواړو چې څوک خپل اثر کاندید کړي مونږ اثر په خپله کاندیدوو او په خپله زمونږ ملګري ورته جایزه ورکوي یعنی دغه د کاندیدولو حق هم مونږ ترې وهده ځان ته محفوظ ساتلی دی او علت یې همدغه دی چې مونږ نه غواړو چې د جایزو په وخت د فشار لاندې راشو دغه ټولنیز فشار یې که د یو کس فشار یا د یوې ډلې فشار وي په هر صورت د ذري کړکې د جایزو یو امتیاز همدغه دی چې مونږ تقریبا څه باندې څلوېښت کتابونو ته چې جایزې ورکړي دي نوي فیصد یې داسې کتابونه دي چې لیکوالو یې په خپله هغه تلاش چې تاسو ورته اشاره وکړله نه دی کړی نشي کولی
د دې لپاره چې په افغانستان کې یا افغان کتابونو کیسو شعرونو او نورو آثارو ته چې کوم جایزې ورکول کېږي که په لنډو تاسو وړاندیز وکړئ چې څه په نظر کې ونیول شي چې تقریبا تر یوه حده پورې مستحق انسانان او مستحق لیکوال جایزې ترلاسه کړي
فکر کوم بهترینه لارې هماغه ده په دې معنی چې متخص دي او پیژندل شوي دي د دغو مشخصو معیارونو په اساس پیژندل شوو معیارونو په اساس باندې کتاب ارزول کېږي او کتاب ته جایزه ورکول کېږي دلته کولای شي چې هر کتاب کې یو ټکی ته ګوته ونیسي یا په یو ډول باندې توجیه کړي غیر د دې نه نور جایزې خو طبعا تاسو خپله ورته اشاره وکړئ چې حتی د نوبل په جایزه کې هم خلک اعتراضونه لري د افغانستان جایزې خو طبعا د ستونزه لري مشخص معیارونه او اعلان شوي د مخکې اعلان شوي معیارونه فکر کوم چې د روښانتیا دپاره یو حاصل دی
استاد من له فکر نه کوي چې د کمزوري نقد له امله هم په افغان ټولنه کې د جایزې ورکړه ډېره سخته ده ځکه چې تر ډېر وخت هغه یو ټولنه یا یو مرکز چې جایزه ورکوي د عوامو ذهنیت ته ګوري چې څوک ډېر مشهور دی ممکن هغه ته جایزه ورکړي او په دې شکل باندې مستحق حق وخوړل شي
کاشکې چې داسې وای کاشکې چې ستونکو اهمیت دول کېدلی یا د لوستونکو ډېروالی په نظر کې نیول کېدلی متاسفانه چې افغاني کتابونه په ډېر کم تیراژ چاپېږي لوستونکي ډېر کم داسې موارد لري چې د یو کتاب په اړه باندې خپل ارزونه د نور سره شریکه کړي نو یوازینی شاخص چې د لوستونکو علاقه ښیي هغه د کتاب د پلورلو شاخص دی او کتابونه متاسفانه په افغانستان کې دومره نه پلورل کېږي چې سړی تکیه وکړي هر کتاب 500,000 ټوکه چاپېږي او هغه هم په 500 کالو کې
دا خوده خصما او بخشې زما مطلب دا اوسې بیا په ورته وخت کې ځینې لیکوال په د افغان ټولنه کې مثلا مشهور سي بیا هغه د جایزو ولا هم فکر کوي سوله هم دغه مشهور سوی ده او دا ډیر تکړه لیکوالی شاید او چې ورته ګوري ډیر وخت مثلا که چیرته تیر سل کاله په نظر کې ونی سو په افغانستان کې دی یو شمیر کم هم نه دی د لیکوال شته چې په خپل وخت ډیر مشهور شوی دی چې بیا زمان تیر شوی دی بیرته خلک پویدل دي چې نه دا خو تکړه نه و بیا ما مغه خبره ده نه داسې د نقد سمو اخلرو لیک نه تکړه لیکوال لرو چې نقد وکي ارزونه وکي وی ارزوي چې ترڅو معیار یو څه وچچ کچرنګ
دا مشکل فکر کوم چې اوس په افغانستان کې نه دی تاسو کله نړۍ ادبیات ته وګورئ زه به مثال د فرانسې واخلم ویکتور هوګو فکر کوم چې په دې خلک کې به هیڅوک اعتراض ونه کی که څوک وایي چې ویکتور هوګو د نړۍ په سطح باندې په لومړی لیکوالو کې راځي، هم د شهرت د لحاظه، هم د خوالی د لحاظه، هم د کیفیت د لحاظه، هم د فکر د لحاظه. ویکتور هوګو د نړۍ په مهمو لیکوالو کې راځي، مگر ویکتور هوګو هیڅکله د اکاډمۍ غړی نه شو.
خو دلته به ډېر محدود کسان داسې وي، لیکن په افغان ټولنه کې ممکن ډېر کسان داسې وي.
فرانسې اکاډمۍ کې څلوېښت غړي لري، دغه څلوېښت غړي په ټولنه کې شاید چې که څوک پوښتنه وکړي چې د فرانسې د اکاډمۍ غړي څوک دي، شاید په فرانسې کې ډېر کم خلک په دې باندې خبر واوسي چې کوم کوم کسان د اکاډمۍ غړي دي، مګر ډېر مشهور لیکوال د اکاډمۍ غړي نه دي. نو دا ستونزه په ټولو ځایونو کې شته. مهمه خبره دا ده چې هغه اثر یا هغه لیکوال چې شهرت پیدا کوي، توان د شهرت دپاره به یو څه لري د ځان سره، یو ډول به د خلکو لاسته راوړلی شي، مګر که هغه په هغو معیارونو کې شامل چې تعین شوي دي خو ډېره ښه ده. که په کې نه وي نو حتی هغه به جزه ونخلي.
لو سر منلی په مننه چې د جایزو په اړه خپل نظر له موږ سره شریک کړ. د زری کړکی اکاډمي له لوري په هغو کتابونو کې چې جایزه یې ګټلې ده، یو هم د امینه فنا شیر ټولګه ده. د خبرونې په دې برخه کې به د اغلی فنا یو شیر چې ازادي راډیو مجلې ته په خپل غږ را لېږلی سره واورو.
چاوی چې ما مینا او د مینې نغمې پری خو دی، چاوی چې ما مینا او د مینې نغمې پری خو دی، زهر بشی ژوند کمې دا لارې خوږی پری خو دی. عشق زما د روح روح دی او ته زما زړه زړی، عشق زما د روح روح دی او ته زما د زړه زړی، مرمه کمې دغه د حیات بهانې پریښو دی. جار د سوزېدو له کیفه ته مې وې رڼا ته ناست، جار د سوزېدو له کیفه تم وی رنا تناست، خیر دی که یادگار می آخر لپا میری پری خودی. مال مرگ و رست هم امید ستاد دیدن لارا، سترگ می داستا لپارا یارا رنی پری خودی. لاړم پر آس د درد خورې زلف او ریت سړګۍ، لاړم پر آس د درد خورې زلف او ریت سړګۍ، ما د ښکلاګانو ښار او بلې ډیوې پریښودې. ستا فنا به ستا له مینې هیڅکله په شان شي، ستا فنا بستا لمن هیڅ کله پشان شي، نور د ژوند ټول چارې ټول کیسه پریښو دی. نور د ژوند ټول چارې ټول کیسه پریښو دی. چاوی چې ما مینا او د مینې نغمې پریښو دی، زهر بشي ژوند کمې دا لارې.
لاغلی فنا په مننی د ازادي راډیو مجلې په دې خبرونه کې مو وړاندې په سویډنی ژبه د یو ناول له محتوا خبرو چې به افغاني لیکلې ده، خو د شعر له دنیاګۍ سره به ایثار شو او شاعرانه فضا به د شاعر ذبیح الله احساس په یوه شعر پسې لا رنګینه کړو.
څنګه راوتلې، بیا یې څنګه راوتلې، تکې سرې به دې شتلې، د غرمو خویونه پرېږده د سایه هزار وهلې، بیا یې څنګه راوتلې، تکې سرې به دې شتلې، د غرمو خویونه پرېږده د سایه هزار وهلې، څه پې خاره یې روانه، پلو واچوه سړي دي، له لاسو سره دې خیال کړه په لاسو کې دې بنګړي دي، څه بې خاره یې روانه، پلو واچوه سړي دي، له لاسو سره دې خیال کړه په لاسو کې دې بنګړي دي، کړه لمنه دې راټوله، د پاولیو شرنګ به جوړ کړې، ګوره زه خو درته وایم د سړیو جنګ به جوړ کړې، دې پرتې لاره کې ډېرې درته غني خیالي کړي، پام کوه چې کش دې نه کړي تر لمنې خیالي کړي، سپینې لیچې دې شرنګېږي د بنګړیو سوداګرې، چې تاوان پکې ونه کړي د زړګیو سوداګرې، د ټیکري پیڅکه دې پرېږده د نازونو وخت دا نه دی، د ټیکري پیڅکه دې پرېږده د نازونو وخت دا نه دی، پسرلی هغسې نه دی د ګلونو وخت دا نه دی، پسرلی هغسې نه دی د ګلونو وخت دا نه دی.
لشغل احساس څخه مننه چې دا شعر په ساجي رادیو مجلې لورولای وو.
لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیو مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیو مجله کې واوري.
ستر خوشحال وای چې د باغ سروی پست تر قامت دی، چې د باغ سروی پست تر قامت دی، پښتني په قامت ستری نه دي سری. زیبا ساپی هغه افغانه ده چې په سویډن کې ناول په سویډنی ژبه چاپ شوی دی. دا ناول څه باندې شپږ اویا زره کلمات لري. اخلی ساپی په سویډن کې ښوونځی لوستی او د سټاکهولم له پوهنتون څخه د سوسیالوجي په برخه کې سند اخیستی دی. له دوی په واورو چناولی چنمیشی او موضوع سره.
ول نو په سویډن کې د انالفابیت، انالفابیت معنا د بیسواد، کیسه د افغان بیسواد خزی کیسه ده. کاراکټر یعنی اصلا کاراکټر د خزه ده، مګر په زمن کې په کتاب کې نورې کاراکټرونه هم راځي چې د خزی سره اړه لري، او د دې په طریق بیا موږ په نور کاراکټرونه هم پیژنو.
دا اصلي کاراکټر ده، دا اصلي کاراکټر چنمیشی نوم یې څه ده؟
اصلی کرکتر هستی دا نومی دا لال
لالما.
بله.
دا نوم سویدانیانو تا ناشنا نده؟
دا نوم سویدانیانو تا بیخی ناشنا ده، او دا کتاب بی سواد خزی دا هر سویدانی دولن تا دیر ناشنا ده، و هدف میم داو چه دست شیولی کم چه دیر تا ناشنایی چه زمان گوان دولن پا حکل دی لگ معلومات در لاسر آوی.
دا داستان دا صحنه پا کم زایی که دا چرتا دا پیشی ترسره شوی دی؟
افغانستان دی، پیخاور دی، او بیا پا زمان که سویدن هم دی. اول که کتاب شروع کیگی، اول کتاب یا ماشوم اخپل کیسا کهی، اخپل دی او دارخ کیسا کهی. اغا سانه چه دا لساش بیتم آخر رو که دا افغانستان تقریبا مشقی خواد پا یا کلی که شروع کیگی. دا کلی نوم چه ده یعنی دست داستان ده، خو مقصد می ده و چه دا افغانستان وصل که دا مغا سیمونا یا کلی که یاو ماشوما چه لال منو می گی اصل کیسا ده.
ده لال می تر کم عمر پوری داستان رسی؟
لال ما کیسا چه ده آخر روند پوری زرخت پوری زریگی پا ده کتاب که پا ده کیسا که وره پیغلشی یا نورم غتشی یا آخر که زریگی.
ده ده ناول هغه د تکر اصلي نقاط که چرته اشاره ورته وکړي چې ان دا پلاټ لڅرا څرخي
پلاټ زمنګ د افغان ټولنې ډېر ستونزو په حق له مسؤلونه پورته کړي. لومړی برخه کې د کتاب د انجینۍ چې وړې ودیږي سپینګرو ته په هغې مې پاس کړی. په زمین کې همدغسې د یو نارینه چې د خپل وطن بې هیلې کېږي هغه کوم ګامونه راپورته کوي چې خپل رول په ټولنې کې همغسې وساتي. په زمین کې یو میرمن ته څه شی ډېر مهم وي په دې مې تبصره کړې. او په زم د مین پلاټ چې دی چې دا یو میرمن ښځه چې بې سواده ده د هغې ژوند کې څرنګې ستونزې د وړکتوب نه تر زړښته پورې دا ستونزې د هغې ژوند کې او د هغې د تقریب مثلا اولادونو ژوند کې څه اغېز راپېښي. خصوصا چې تاسې یوه ښځه خپل وطن نه د اروپایي یا دغسې ځایونو کې وطن نه بار مو چېرته راځي چې هلته ټولو خلکو درس ویلو ټولو تعلیم کړی دا ښځه چې راځي دلته د دې ژوند څرنګې بدلي څه تغیرات راځي څومره دا نورې سو وطن کې یو رنګې ستونزې بیا د راځي وي سوادي هغلته ته څه ستونزې ګوري ستا هویت ته څه ټکان ورکوکي.
په دې ناول کې سویډنی کرکټرونه هم شته؟
نه سویډنی کرکټرونه نشته. ټول افغانان دي البته یوې افغان جنې دی لنډ کا سو درې افغان دي سویډنی ملګرو په اخلا کا کوم یو اشاره شوې ده خو نور د کرکټر ته بیخي زیات دنه شوې نه یم یعنی هغه په کیسه رول نه لري.
دا ناول چې تاسو لیکه د دې د ژبي یا د ټول ناول اډټ په برخه کې چا در سره مرسته کړي؟
ګورې دلته به له دا یو ډیر تشریفات په ټیپ توګه مخکې تللی دا زه نه پوهیم چې نور خلک یو خو چې سلف پبلشینګ چې یو کس کتاب لیکي خپل بیا هغه چاپي یو چاپ کوونکي ادارې ته یا پبلشر ته ورکړي چې چاپ کړي. بیا بل سویډن کې خدا سي د نور زونه کوم چې د کتاب لیکي اول مان لیږي د دېزي هغه ډیر پیاوړي پبلشرز چې دي هغې ته لیږي هغې لولي بیا قضاوت کوي چې ایا ستا کتاب دومره ښه دی چې موږ یې چاپ کړو یا چاپ یې نه کړو. نو زما کتاب په دغه رقم مخکې تللی نو دغه پبلشرز چې زما کتاب چاپ کړی اول هغې تایید کړلو چې سمه ده دا کتاب دا کیفیت لري چې موږ یې غواړو چاپ کړو. بیا هغې نه پس یو ډېره اوږده پروسه یې چې تاته یو د ماری پبلشرز له خوا څو کسان ټاکل کیږي چې بیلابیل برخو کې د کتاب کې کار کوي هغې لولي خپل نظر وایي چې دغه ځکې دغه بدلون ته اړتیا شته ستاسو نظر دی بس چې دی البته هغه ګراماتیک ته ګوري چې د سویډني ژبې ګراماتیک په سم توګه مخکې تللی په کتاب کې یا آیا اړتیا شته دی چې باز ځینې کې تغیرات پکې راشي. نو دا ډیر زیات وګ د زما کتاب په سونه شته کې ما خلاص کړی و مګر دا پروسه ته چاپېدو چې وا د کتاب لیکلو نه وګدا پروسه وا
تر اوسه پورې د سویډنانو لالوري تاسو ته یو نظر درخل شوې دی چې دا ناول څنګه دی؟
بله او دا دوه هفته مخکې د سویډن ټلویزیون ته هم زی په وخت و ما چون افغان لیکوالان خزی بهی کمی دی سویدان که خونش تا فکر کوم دا زه لومړی لیکواله یم چې د افغان په نوم یادې کوم یعنی کلی کلی مم دی په سویدانی ژبه هغه وخته ما د دی جی ټی وی 4 ورته وای تر سره مارکاو کړله او دا دوی ته هم جالب و چې افغان جینې چې په سویدان کې راټول شوی دلته ژوند کوي سویډنی کې قابل کې البته افغانستان د افغانستان ټولنې موږ ته خوده دی یو داسې شی باندې کتاب لیکلی بي سواده میرمن دا یو باس دی چې دلته دا باس نشته دی اصلا دې چې فکر نه چې یو کس بي سواده د ژوند کې څه ستونزې نو ماته بیلابیل ځایونه نه ډېر ښه فیډبیک راغلی ډېر ښه ارزونه شوې او زه ډېره خوشحاله یم چې دا خلک دا کتاب زموږ ولولي په زمن کې غواړم چې زمونږ افغانان هم ولولي زمونږ افغانان نارینه ولولي څومره چې کېدی امکان لري.
څنګه ممکنه ده چې دا کتاب تاسو په پښتو ترجمه کوي وې ژباړي چې ډیر افغانان هم ولولي؟
بلې او اصلا د سویډنی ژبې نه پښتو ته ژباړل لږ مشکل دی، ولې چې دلته داسې ترجمانان زه نه پېژنم، کانټاکټ نه یم او فکر نه کوم چې اوسي. مګر اولنۍ لومړی غواړم چې دا کتاب د سویډنی ژبې نه چې انګلیسي ته وژباړل شي، هغې نه پسته فکر کوم چې بیا پښتو ته ژباړل اسانه کېږي.
فکر نه کوي چې تاسو یې پخپله که پښتو ته وژباړئ ترجمه یې کوي، کېدای شي چې یو بل څوک چې هغه په افغانستان کې لوست کړی وي هغوی بیا یو نظر پې تیر کړي او د نثر په برخه کې هغوی درسره مرسته وکړي؟
بله، دا خو ډېر زیات ښه نظر دی. همیش ښه چې څوک خپل کتاب خپل وژباړي، ولې چې کوم احساس سره چې لیکوال خپل کتاب لیکي، خپل خصوص چې د کوم بلې ټولنې په خپل لیکي، هغه مشکل دی چې هغه سي الفاظ یا سي احساس سره کتاب وژباړل شي بلې ژبې ته. مګر د بده مرغه زما پښتو لیکل مې دومره ښه نه یم په کې، نو ځکه زه اړتیا لرم چې یو بل کس چې لږ پروفیشنل مسلکي وشي کړلی چې زما کتاب پښتو ژبې ته.
کېدای شي چې یو بل څوک چې هغوی په سویډنی باندې هم پوهی شي هغوی بیا په پښتو کې تکړه نه وي لکه څرنګه چې تاسو وویل، لیکن لکه څرنګه چې تاسو اوس لاسجه راډیو سره خبرې کوئ په عادي ژبه باندې دا ناول پښتو باندې ترجمه کوي، د هغې وروسته یو بل څوک پیدا شي چې هغوی له تاسو سره همکاري وکړي او دا کتاب دا ناول بیا په ژبه کې څه تغییر راولي، آیا فکر نه کوي چې دا به آسانه لاره وي؟
بله، او ولې نه، په زه به فکر مو کوم او یو پلان ورته ونیسم چې دا اساس ډیر ښه نظر و، ډیره مننه. دغه خلک چې تجربه لري زمونږ افغانان دي، د هغې مشورو ته ضرورت لرم، نو په دې به ذاتمن فکر وکړم. بیا هم زما سوال خپل ځان خپل استعداد مې په پښتو کې چې دی هغه سوال لاندې دی لیکلی لیکلو برخه کې، نو خو خیر اوس خو هغه هم راغلی، ای آر راغلی دی، هغې هم کولی شي د هغې په لاره څوک لږ مرسته اور چا آی ټي چا سره څه مرسته کولی شي یا نه.
البته په اوباشې په ای آی کې څه ورته ګورم تر اوسه پورې پښتو ډیره کمزورې ده، پښتو برخه به هغه برخه ته باید ډیر کار وشي. لیکن حتی داسې هم کېدای شي چې تاسو خپل ناول په شفاهي ډول یعنی په خبرو باندې ترجمه کړئ، مثلا تاسو په پښتو لکه دا څنګه چې اوس تاسو له ما سره خبرې کوئ په همدې شکل باندې ولولئ او یو بل څوک د تاسو له خبرو نه متن ولیکي او ناول چاپ ته آماده شي.
دا بلې او دا نظر هم ډیر ښه نظر و، ډیره مننه. په سویډن کې هم داسې شته دی که چې کتاب دی مثلا په غږ کې هم ژباړل کېږي، بیا خلک ضرورت نه لري چې کتاب په اخلي ولولي، بلکې غوږونو کې اورېدلی شي. دا هم د چاپ د کتاب چاپولو نن سبا دا هم یوه لاره ده چې ډیر خلک په غوږونو کې کتابونه لولي چې وخت نه لري چې کتاب ته کښېني.
لاغلي صافي څخه په مننه، په دې هیله چې د دوی دا ناول په پښتو هم چاپ شي. اوس د یو بل کتاب په اړه چې پښتو شوی دی، زما د اغېستان کتاب د رسول حمزه توف اثر دی چې د ځینو کره کتونکو په وینا د داغستان د جمهوریت د منلي لیکوال او شاعر په دې اثر کې خپل اند او فکر د ژوند او هنر په اړه لوستونکو سره شریک کړی دی. دا کتاب عزیز خان ملیزی او زاهد بنیری په پښتو ژباړل دی چې په 350 مخونو کې چاپ شوی دی. ځوان لیکوال عطا الله جواب وایي دا کتاب دته د یو ښوونځي ارزښت لري او فکر کوي که څوک دا کتاب ولولي لیکوالي ته به زړه وشي او لیکوالي ته به وهڅي شي. د دې کتاب په اړه به نور په خپل له ځوان لیکوال عطا الله جواب څخه واورو.
دا کتاب خو لاوار ژبې روسي ته ترجمه شوی، خو په دې نه پوهیږم چې پښتو ته له روسي ژباړل شوی او که له اردو. د سریزې په اړه رسول حمزه توپ وایي په کتاب سریزه داسې ده لکه هلک چې خپلې خسرګنۍ کره لاړ شي او خسرګنۍ د مېلمستیا په ضیا هغه ته نصیحتونه شروع کړي. د رسول حمزه توپ کمال دا دی چې کیسې خپلې کوي خو تا ته پکې ځان ښکاري. زما داغستان د نړۍ ډېرو ژبو ته ژباړل شوی او هر کام پکې خپل رنګ ویني، خو دغه داغستان د غرونو وطن، د پښتنو د سیمې دود کړوړو کورونو کلو موسم او جغرافیا سره بیخي او شان دی. په مثال کې به وګورو، دا ښکاری چې دلته په مسکو کې خلک په کورونو کې داخلي پخلی لپاره نغرین نه لري، ځکه ما خو نسوک قضا په سپیا کو تپلو ولیدله، نه مې کومه ښځه چې د وښو پنډې په سر راغستې وي ولیدله. ما نه د شپېلۍ غږ واورید، نه د تبلې. داسې ښکاري چې دلته خلک ودونه نه کوي، یا یې که کوي درز او درست پکې نه وي. د دې ښار په سړکونو ته لرې لرې ګرځم، خو ما یوه میږه یا وزه ونه لیدله. پوښتنه دا ده چې کله دلته د خلکو کره میلمانه راشي، نو د هغوی میلمستیا له دوی څه حلاله وي؟ د کتاب خوږوالی د رسول همزتوب تنزیه ژبې لا زیات کړی. درس پر کې په پیل کې یو نیم متل یا وینا شته، زه هغه دوه وایم چې مې په یاد دي. سهار د سترګو غړولو سره سمدلاسه د خوب له ځایه مه دانګه، لکه څه چې چیچلی لومړی په هغه خوب غور وکړه چې بیګا دې لیدلی دی. کوچني ماشومان هم لوی لوی خوبونه ویني. په یو زانګو لیکلي ټکي د ابو طالب او محمود له نظرونو سره سره یو نیم شعرونه هم په کتاب کې شته. د بیلګې په ډول یې دغه ژباړل شوی شعر وایم. یو ځل شاعر لیکلو، نظم د په خپله ښځه، ځمکه آسمان یې یو کړل په صفتونو داغې، زما سپوږمۍ ته یې، زما ژوندون ته یې، زما سحر ته یې، ماښام مې ښکلی پتا، چې نه دې وینم زه ژوند مې له زهرو ډک شي، خو دغه وخت ناڅاپي کوټې ته راشي هغه شاعر چې وویني هغه سخته غوسه ورشي. ښځې د خدای لپاره زر له کوټې ووځه، دلته څله راغلي، وخت دې برباد کړو. زما داغستان کتاب هر څوک په خپله ژبه، کلتور، وطن او خاوره مینوي. یو څو متلونه هم وایم. د ماشوم نوم خو ډېر ښکلی دی، خو ګورو به چې دی لوی شي نو څنګه سړی به ترې جوړېږي. له لرګي نه جوړ شوي چاړه د چرګې غاړه هم نشي غوڅولی. یو څوک به د نانځکو واده وکړي، خو له نانځکو بچي نشي راوړی. همدارنګه د خره کته پاس په نه برابرېږي، او نه څوک داس پې زین د خره په شا تړي. رسول حمزه یو ځای لیکي، سیده چې نثر اوږد مزل کوي خو شعر لوړ الوت کوي. په داغستان او دې کتاب کې د ژبې ارزښت بیخي زیات دی. هلته چې کنزل یا خیرا کیږي نو داسې وایي، خدای دې بچي ګونګي کړه چې مورنۍ ژبه ونه وایي. د رسول حمزه توپ یو مثال او خبر وروسته یوه کیسه هم په لنډو کې کوم. زما لپاره د ولسونو ژبې د اسمان د ستورو په څیر دي. زه نه غواړم چې ټول ستوري له یو بل سره یو ځای شي او داسې یو لوی ستوری جوړ کړي چې نیم اسمان ونیسي. داسې یو ستوري ته اړتیا نشته، ځکه اسمان کې لمر او سپوږمۍ کفایت کوي. پرېږدئ چې ستوري وځلیږي، پرېږدئ چې هر څوک خپل ستوری ولري. زه له خپل ستوري او آري ژبې سره مینه لرم. زه د هغه ځمکه پېژندونکو په خبر باور لرم چې وایي په واړه غره کې هم ممکن لمن لمن زر پیدا شي. بل ځیلي کې ماشوم په دوه کلنۍ کې د خبرو چل زده کوي، خو انسان ته شپېته کلونه وروسته معلومه شي چې ژبه څنګه کابو کیږي. د یو ادیب لپاره د ژبې حیثیت داسې دی لکه یو بزګر ته چې د خپل فصل څومره خوږ او مهم دی. رسول حمزه توپ کیسه کوي. په پاریس کې غونډه وه، یو څوک مې خواته په منډه راغی. راته یې وویل، زه هم د داغستان یم، دېرش کاله کېږي همدلته یم. هغه وخت چې دلته راتلم مور مې ژوندۍ وه، اوس نه پوهېږم چې هغه به څنګه وي. وایي چې کله زه کلي ته راغلم مور مې یې پیدا کړه. بوډۍ مور یې د زوی په اړه وویل، ویښتان یې څنګه؟ په تندي خال و. اخیر یې وویل، زوی مې تا سره په کومه ژبه خبرې وکړې؟ ما ورته وویل، په فرانسوي. د داغستان دغه مور پل سر باندې تړلی رومال را خلاص او مخې پرې پټ کړ. هلته دا روایت دی چې کله یو مور ته د خپل زوی د مرګ خبر ورکړی شي نو هغه خپل مخ پټ کړي. بوډۍ په ژړا ژړا کې وویل، رسول، که هغه چرته خپله مورنۍ ژبه هېره کړې وي نو زما لپاره هغه ژوندی نه، مړ دی. زه خوشحاله یم چې دا کتاب پښتو ته هم راژباړل شوی، خو دردېږم دې ته چې ولې ډېرو خلکو ونه لوست. په دې هیله یم چې دا کتاب د ډېرو خلکو په لاسونو او کورونو کې ووینم. رسول وایي، نر او ښځه د مرغه دوه وزرونه دي، که یو وزر نه وي مرغه الوت نشي کولی. زما داغستان کتاب هم په سلام شروع او خلاص شوی و، او زما خبرې هم په سلام شروع وي، په سلام به یې پای ته ورسوم. السلام علیکم.
له ځوان ځوابه مننه چې خپل نظرې د رسول حمزه توف د کتاب زما داغستان په اړه راسره شریک کړ. حمزه توف د 2003 کال د نومبر په درېمه د اتیا کلونو په عمر وفات شو. حمزه توف د داغستان چې غرنی هیواد دی منلی شاعر دی. حتی ځینې مبالغه کوي او وایي که د پخواني شوروي اتحاد په دې جمهوریت کې حمزه توف نه وای، دا ځای به چانه پیشنده. رسول حمزه توف په یوه شعر کې وایي، زه روان وم په سفر، درې میرمنو مخشره سره وکړه. نمری سر و تک کره پوی و ونه را تبیلی کدی شاکره کدی هیر کرم وشک بطوی نکرم. دو همه و لورسر و لاره منگه پروشو و را تبیلی راش زند و نکره بیرت راشه. ده درمی اسویلی شو هیچی نویل. لعول خرچی پناشوم نمری شزمیش و هیره. لدوهم خرچی پناشوم دا دوهم هم لیاده و وطله. خوچ څومره تیریدمه تیریدمه لدی غرونو ها دریمه یوه په ذهن کې شوه پاتې نه وتله نه وتله. دا یوازې هغه څوک ده چې هیله راسره دي. حمزه توف په خپل داغستان مین و. دی د یوه شعر په یوه برخه کې وایي: ستوري ډیر دي، سپوږمۍ یوه ده، ښځې ډیرې، مورکۍ یوه ده، ګڼ د هیوادونه ګڼ دي، خو وطن مې همدا یو دی. خواتن می همدا یو دی. دا زدی رادیو ادبی مجلې د پروګرام دا غنمو هم دومره و. تر بلې ویمو زحمت شي بر پخدا سپارم.
Yeah. دریا کے اس کو مات سو